Radio.
سلام د ازادۍ رادیو د نن ورځې د فایل خبري مجلې ته زه احمد تکل تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي د نړیوالو ځواکونو وتل کابل او اسلام آباد ته د اړیکو د بیا تنظیم فرصت برابروي.
د دواړو ملکونو ترمنځ دوه‌اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه
د پوهنې د تعلیمي نصاب ځینې مضمونونه په یو بل کې مدغمیږي.
موږ وطن دوستي تعلیمات مدني او د اجتماعاتو مضامین لرو چې د دوی محتوا تر ډېره بریده په بېلابېلو کتابونو کې یوه ده.
نن د ثور د خونړۍ کودتا درې څلوېښتمه کلیزه ده.
ثور په افغانستان کې د مهمو تاریخي بدلونونو میاشت ګڼل کیږي. په تیرو پنځو لسیزو
او اروپایي ټولنې د استرازینیکا د واکسین جوړولو پر کمپنۍ دعوه کړې. نن سه شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د غوی یا ثور اومه ده چې د 2021 میلادي کال د اپریل له 28 سره برابر ده. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي نږدې 1.5 هغه قانونه یې په نښه کړي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د یو ماین په چاودنه کې د یو شپونکي د وژنې خبر ورکوي او ترکیه د امریکا هغه اعلان غندلی چې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه یې د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. بشپړ خبرونه. د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې نږدې 1.5 هغه قانونه په نښه کړي دي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. دا څرګندونې په بغلان ولایت کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي. په بغلان کې د ډبرو، سکرو، سرو زرو، ګچو او چونې ډېر قانونه شته. د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عزیز غروال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل یو شمیر هغو قانونو کې چې خلکو خپلو کورنیو ته د نفقې د برابرولو لپاره کیندنې کولې د کیندنو مخه نیول شوې ده، خو هڅې روانې دي څو په هغو قانونو کې چې زورواکي او طالبان کار ترې اخلي هم د مسؤولو ادارو په مرسته د دې چارې مخه ونیول شي.
په دې اړه هم موږ له دولتي امنیتي ارګانونو سره معلومات شریک کړي دي او انشاءالله په دې کې به هم لازم اقدامات وشي او د وخت په تیریدو سره به په تدریجي ډول د دغو ټولو غیر قانوني کیندنو مخنیوی وشي.
له دې مخکې پر بغلان سربیره د هیواد په نورو ناامن سیمو کې د طالبانو او خپل سر وسلوالو ډلو د قمندانانو لخوا په قانونو کې د غیر قانوني کیندنو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي د یو ماین په چاودنه کې یو شپونکی ماشوم وژل شوی دی. د والی ویان وحیدالله جمعزاده پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې د 10 کلن ماشوم چې رمه یې پیوله پرون د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یو بمي چاودنه کې ووژل شو.
نن د ورځې په جریان کې یو ماشوم چې اصلا دغه ماشوم د شوبار د کلي و خو د چوګو پر سیمه کې د ولسونو پاتیا منه غنمو باندې مزدور و چې د هغوی مېږې مې په ونې د وسلوالو مخالفینو په لویه لاره کې د ځای پر ځای شویو ماینو برابر شوی ده چې پر شهادت رسېدلی.
د راپورونو له مخې په دې سیمه کې څو ورځې مخکې هم د یو ماین په چاودنه کې 4 کسان وژل شوي وو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي هغو خطرونو ته په پام سره چې په افغانستان کې د کورونا وایروس بله څپه خپره نه شي ټولو هوایي شرکتونو ته لارښوونه شوې چې د کورونا وایروس له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته راانتقال نه کړي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل په ګاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به نور اقدامات هم وشي.
اوس لپاره موږ هم دغه اقدامات ترسره کړي دي او که چیرته حالات له دې څخه هم په وخیم کې خصوصا په پاکستان، هندوستان او یا ایران هیوادونو کې چې زموږ د افغانانو ډېر تګ راتګ هم دغه هیوادونو ته دی نو بیا پس د هغې له دې څخه جدیتر اقدامات ترسره کیږي.
په هند کې چې ډیری افغانان ورته تګ راتګ کوي د کورونا د نوې څپې له امله رامنځته شوي بحراني حالت ته په پام سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم له خلکو غوښتي چې د هیواد ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنه د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اغیز وکړي. اردوغان پرون د کابینې له غونډې وروسته په یوه تلویزیوني وینا کې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په خطاب کې ویل، مخکې له دې چې پر ترکیې د ډله ییزې وژنې تور پورې کړئ په هنداره کې وګورئ. ښایي د اردوغان اشاره د امریکا د میلیونونو اصلي اوسیدونکو یا بومي امریکایانو ډله ییزې وژنې ته وه. ولسمشر بایدن د اپریل په 24 په یوه رسمي بیان کې د لومړنۍ نړیوالې جګړې پر مهال او د عثماني امپراتورۍ په وروستیو ورځو کې د ارمنانو ډله ییزه وژنه او د هغوی تبعیدول ډل وژنه یا جنوسایډ وبلل. د ایران روغتیایي چارواکي په یوه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم خبرداری ورکوي چې دا شمیر به پر روانو اونیو کې تر دې هم لوړ شي. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې د ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 496 کسان وژلي چې دا په وروستیو ورځو کې د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. له دې سره په ایران کې د کورونا له کبله د ټولو مړینو شمیر له 70,000 واوښت. ایران همداراز په دې موده کې پر کورونا له 21,000 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر هم ورکړی چې له دې سره په دې وایرس د اخته شویو کسانو ټول شمیر له 2,400,000 اوړي. او د پاکستان د بلوچستان یالت خبریالان د هغه خبریال د لپاره د عدالت غوښتنه کوي چې درې ورځې مخکې په کوټه کې د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان د خبریالانو ټولنې پرون په کوټه کې د عدلي او قضایي ادارې مخې ته مظاهره وکړه او د اعتراض په توګه یې د ایالتي اسمبلې له جریانه د راپور ورکول بایکاټ کړل. د ټولنې پر حکومت غږ وکړ چې د ازادي په نوم د اردو ژبې ورځپاڼې د خبریال عبدالوحید رئیسانی د وژلو په پیښه کې لاس لرونکي سخت دریځ ونیسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره دا فرصت رامنځته شوی چې افغانستان او پاکستان خپل اړیکې له سره تنظیم کړي. ښاغلی داودزی وایي د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صادق وخی د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازی محمد صادق په مشرۍ له پلاوي سره چې کابل ته سفر کړی و خبرې اترې ګټورې وې او پر ډیرو هغو مسلو چې دواړو لورو اختلاف پرې درلود موافقې شوې دي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد ته د افغانستان په اوږده جګړه کې ډیر تاوان اوښتی او اوس داسې احساس کوي چې یو امن او باثباته افغانستان یې ډېرې ګټې خوندي کولی شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې په اصولو کې موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي. ښاغلي داودزی دغه څرګندونې پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره وروسته تر دې وکړه چې په کابل کې له خپل ساري د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق سره وکتل. ښاغلی صادق چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته په دو ورځني سفر راغلی و، دغه راز د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په ګډون له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. ښاغلی داودزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پاکستان هم دا درک کړی چې په یوه امن او ثبات لرونکي افغانستان کې ډېرې ګټې نغښتې دي. د ښاغلي داودزی په وینا په هغه غونډه کې چې پر دوه اړخیزو امنیتي او دفاعي مسایلو راڅرخېده، د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف وړ پر یو لړ موضوعاتو کې پرمختګ وشو، خو په دې هم موافقه وشو چې اوس وخت دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له سره تنظیم شي.
مهمه دا ده چې یو چارچوب باندې په اصولو کې موافق شلو چې د دواړو ملکونو ترمنځ دوه اړخیزه رابطه د سر نه د برابرۍ او یو د بل نه د نه ډار په بنیاد باندې تنظیم.
ښاغلی داودزی په وینا دوه اړخیزې اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان د افغانستان د دولت هیڅ یوه دښمن ته په خپله خاوره کې ځای ورنه کړي او افغانستان هم پاکستان ته ورته ډاډ ورکړي. ورسته له هغې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر 11مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نېټه اعلان کړه. افغان ولسمشر اشرف غني تېرې اونۍ وویل اوس هغه وخت رارسېدلی چې پاکستان او طالبان باید انتخاب وکړي. نوموړي پاکستان ته په اشاره وویل آیا دا هېواد غواړي چې د آسیا زړه کې د امن او اوربند لپاره د یوه نړیوال باوري شریک په توګه رول ولوبوي او که د یوه ګډوډونکي. که څه هم پاکستاني چارواکو د افغان ولسمشر د دغو څرګندونو په وړاندې رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ترکیې له اناډولیا خبري آژانس سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې هېواد د افغانستان په ناامنۍ کې په تېره بیا په اقتصادي او د سوداګرۍ په برخو کې زښت زیات تاوان کړی او دې مسلې ته په پام اوس دوی داسې احساس کوي چې یو باثباته او سوله ییز افغانستان ډېرې ګټې خوندي کولی شي. قریشي دغه راز وویل که د سولې روانې هڅې چې پرې ډېره پانګونه شوې وه نتیجه ورکړي نو به پر افغانستان سربېره ګټې ټولې سیمې ته ورسیږي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان تیرو سیاستونو ته په پام چې افغان چارواکو او سیاستوالو تل پرې شک څرګند کړی، آیا اسلام آباد به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په وړاندې په رښتیا خپله پالیسي او له طالبانو سره په اړیکو له سره غور وکړي؟ یو ځل بیا ښاغلی داودزی
په خبرو کې خو صحیح خبرې کوي د پاکستاني اړخ، اما عمل کې به وکتلی شي چې کله بینالمللي قواوې ووځي آیا دوی هماغه پخوانۍ رابطه ساتي د طالبانو سره او که نوې رابطه ساتي.
پاکستان چې د نویمې لسیزې په پای کې د طالبانو واکمني په رسمیت پیژندلې وه، د دې هېواد چارواکو ویلي چې له خپل اړخه یې پر طالبانو ډېر فشار راوستی او هغوی یې اړ کړي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د سولې په پروسه کې برخه واخلي، خو دا په خپله طالبان دي چې څه ډول پرېکړې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت پر هغې طرحې د کار د پیل خبر ورکوي چې له مخې به د ښوونځیو ځینې مضمونونه یو په بل کې مدغم شي. د دې وزارت چارواکي وایي د دې طرحې له مخې هغه مضمونونه چې د محتوا له اړخه یو شان دي یو ځای کیږي، او د دې کار په عملي کولو سره به د ښوونکو د کمښت ستونزه هم تر ډیره حل شي.
وروسته له هغې چې یو شمېر زده کوونکو په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت په اړه انتقادونه وکړل، اوس د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په داسې یوې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په ښوونځیو کې د ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي. د دې وزارت ویاند نجیبه آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه طرحه په لومړي پړاو کې ده او له وروسته کېدو وروسته به د ښوونکو د کمښت ستونزه به په ښوونځیو کې حل شي.
د دې طرحې اساسي هدف یا موخه دا ده چې هغه مضامین چې د محتوا له اړخه دوی یو ډول باندې دي، دا چې ځینې مفاهیم دي چې په بېلابېلو مضامینو کې تکرار شوي دي. مثال په توګه موږ وطن دوستي، تعلیمات مدني او د اجتماعاتو مضامین لرو چې د دوی محتوا تر ډېره بریده په بېلابېلو کتابونو کې یوه ده. نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې دا ټول ته یو چتر لاندې راولو، ځینې مضامین به بل سره مدغمیږي تر څنګ په دایمي ډول د ښوونکو د کمښت مسله حل شي.
د آغلي آریان په خبره دغه طرحه به په امتحاني ډول په ځینو ښوونځیو کې پلی شي که یې پایله مثبت وه له هغې وروسته به په ټول هېواد کې پلی شي. آغلي آریان وایي دغه طرحه د حق الزمایي ښوونکو د ګمارنې مخه نه نیسي او له بودیجوي ستونزو وروسته به هغوی هم جذب شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښوونکو د منتخبې شورا مشر فضل احمد فضل وایي دغه طرحه د پوهنې د وضعیت د ښه کېدو لپاره مرسته نه شي کولی.
تاسو پوهېږئ چې هر مضمون خپل محتوا لري او که موږ دوه درې مضمون یو ځای کړو، یو په ضخامت زیات وي او کوم تدریسي ساعت چې دي هغه ورته کافي نه دی، او بل معلم هم نه شي کولی چې تقریبا دوه یا درې مضمونه یا دوه مضمونه حداقل یو ځای شي هغه مؤثر تدریس هغه صورت ومومي. نو دا یو سره کیفیت معرف شو اوس هم
په ورته وخت کې یو شمېر زده کوونکي هم د پوهنې وزارت دغه طرحه د دوی د اړتیاو پوره کولو ځواب ویونکي نه بولي. خو ځینې زده کوونکي بیا د پوهنې وزارت دغه طرحه د ستونزو د حل لپاره ګټوره بولي. په کابل کې د غازی عالي لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی اسدالله
کیمیا ریاضی در دې څه ول چې تدریس او کوزه کې ویلا ویلا استاد نکیږي او کیا استاد وی په یو ورشه کې مثلا فزیک کیمیا ریاضی در دې څه ول چې تدریس او کوزه کې یا استاد کیمیا استاد ریاضی صحیح زړه خو پلی دې دا یو ښه
ولې تر هغه د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې دې طرح خبره کوي چې لدی وړاندې په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکو د ښوونکو له نشتون څخه شکایت کړی و. مودی وړاندې په کابل ښار کې د 11 ناحیې اړوند یو شمیر ښوونځیو زده کوونکو د دې ستونزې د حل په موخه لاریون هم کړی و. دوی ویلي وو چې څه نا څه میاشت کېږي درسونه یې پیل شوي خو د ښوونکو د نشتون له وجې درسونه شاته پاتې.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته ځان برابروي د افغانانو لپاره جګړه یو نوي پړاو ته داخليږي. جمهور رئیس بایدن امریکایي سرتیري لیوی پیچلې جګړې باسي خو جګړه نه کموي. واشنگتن پوسټ وروسته لیکلي طالبان هڅه کوي هغه څه امارات رامنځته کړي چې په امریکا باندې د سپتمبر د 11 تر تروریستي بریدونو مخکې دوی په افغانستان کې درلوده او داسې لیدل کیږي چې له افغان حکومت سره خبرو ته لیوالتیا نه لري. له بلې خوا افغان حکومت چې د مقالې د لیکوال په نظر کورنیو اختلافاتو او اداري فساد سره لاس ګریوان دی نشي کولای چې په مذاکراتو کې پر طالبانو سیاسي فشار راولي. لیکوال دا پوښتنه کوي چې اوس چې بین الافغاني خبرې بند لارې ته رسیدلي او امریکایي ځواکونه هم وځي نو څه به کیږي. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي سرتیري د وتلو پر مهال له ګواښ سره مخامخ دي خو طالبان به احتیاط وکړي. د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه چې د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیلوي په قطر کې د تیر کال د موافقې سرغړونه ګڼل کیږي. په دې موافقه کې منل شوی و چې ټول امریکایي سرتیري به تر دې نیټې له افغانستانه وځي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې امریکایي مذاکره کوونکي ونه توانېدل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې د تمدید لپاره د طالبانو موافقه ترلاسه کړي. طالبانو تهدید کړی دی چې د مې تر لومړۍ نیټې وروسته به پر امریکایي ځواکونو حمله وکړي. امریکا په غبرګون کې په سیمه کې یو الوتکې وړونکې بیړۍ خوځولې ده چې د وتلو پر وخت د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورځپاڼه پوښتي چې آیا طالبان به د مې تر لومړۍ نیټې وروسته پر امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستیو کې د طالبانو چلند ښیي چې دوی پوهیږي چې امریکایي ځواکونو ته هر ډول زیان رسول به له سخت غبرګون سره مخ سي او امکان شته چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش بدل کړي. خو په یو بشپړه بیل نظر سره د روسي په نوم په لندن کې د شاهي خدماتو انسټیټیوټ خبرونې لیکلي دي چې طالبان غواړي چې د مذاکراتو له لارې واک ته ورسیږي. مقاله پوښتنه کوي چې آیا دا کار امکان لري کنه. د خبرونې په لیکنه نن سبا دا پوښتنه ډیره کیږي چې آیا د طالبانو نظر او مفکوره په تیرو وروستیو شلو کلونو کې بدله شوې ده کنه. خبرونه زیاتوي کافي دلایل شته چې ښیي طالبانو هم تغییر کړی او هم نه ده کړی. په مقاله کې راغلی دی چې د 1990 کلونو پر مهال د طالبانو یو مشر ملا محمد عمر واک په لاس کې درلوده او پریکړې به کولې. خو طالبانو په وروستیو کلونو کې د مشرتابو شورا رامنځته کړې ده چې په اجماع سره پریکړې کوي. روسي خبرونه دا د طالبانو په فکر کې یو تغییر ګڼي. په مقاله کې راغلی دی چې د طالبانو مشرتابه غواړي چې د مذاکراتو له لارې واک ته ورسیږي تر څو په هیواد کې د پراخې جګړې مخه ونیول سي. خو په دوی کې یو کس هم لیبرال یا آزادي پلوی نه دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نن د غوي ومه د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر ضد د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا له درې څلوېښتمې کلیزې سره برابر ده. په دې پسې د ثور اتمه راځي چې د شوروي پلوي نظام له نسکورېدو سره سم کابل ته د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو د ننوتو له ورځې سره سمون لري. په ثور میاشت کې تاریخي بدلونونه پېښ شوي او څوک څه خبر ښایي د دې میاشتې پر روانو ورځو کې د تاریخي سولې د موافقې شاهدان واوسو.
د ثور ومنېټه د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د ړنګولو لورځې سره برابر ده چې افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو راتګ ته لاره هواره کړه او جهاد پر وړاندې پیل شو. د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدین د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په ړنګولو سره واک ته ورسېدل. صالح محمد ریگستانی چې د افغانستان په جهاد کې برخه لرلی، د سور د اومې نیټې کودتا افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ لامل ګڼي. د نوموړي په خبره د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت هر څه تور او سپین لیدل او مخالفینو سره ښه چلند نه درلود، خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ اختلافات لامل شول چې یو پیاوړی حکومت جوړ نه او په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي.
د ثور اتمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې یو غبرګون و چې د افغانستان د ازادۍ لامل سو. په خواشینۍ سره پایلو یې افغانستان ته مصیبتونه هم راوستل چې علت یې د مجاهدینو ترمنځ اختلافات و.
ښاغلی ریګستانی ټینګار کوي چې د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت په فرد راڅرخېده، د اوسنی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د افغانستان وضعیت ته په پام د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اشتباهګانې تکرار نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنی حکومت تل د فرد ځواکمني رد کړې او ویلي دي چې د ټولو په ګډون د حکومت او نظام پر جوړولو عقیده لري. مخکینی پوځي او د ډاکټر نجیب الله پلوي امان الله امان ادعا کوي چې د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان غړیو د ټولنیز عدالت د ټینګښ او د سردار محمد داود د انحصارګرۍ پر وړاندې پوځي کودتا وکړه. ښاغلی امان په خبره حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د هیواد لپاره یو پیاوړی امنیتي ځواک جوړ او د زده کړو زمینې برابرې کړې، خو د حکومتوالۍ د تجربې د نه لرلو او د جهادي رازګرایانو پر وړاندې د افراطي چلند له امله وپاشل شو.
هغه محصلین چې له بیرونه څخه راغلي وو هلته محضر وو، هلته اخبار لوستل، هلته کتابونه ولوستل، هلته ذهنونه یې تحریک شول چې موږ هم دغه اجتماعي بڼه باندې باید ژوند ولرو. تامین د عدالت لا تر اوسه پورې په افغانستان کې تعریف شوی نه ده. په ټول افغانستان کې درې دوه پوهنتونونه لرو، دا ولې انکشاف نه کوي؟ د دې طریقې په خاطر باندې دوی یو حرکت وکړ.
ښاغلی امان په خبره مجاهدین هم د ثور پاتمه بریالي شول، خو حکومتوالۍ ته هیڅ پروګرام نه درلود او هدف یې یوازې د نظام نسکورول و. له بلې خوا افغانستان د ثور په روانه میاشت کې د مهمو پیښو شاهد ده. امریکا او ناټو اعلان وکړ چې له افغانستان نه د دوی د ټولو ځواکونو وتل به هم د همدې میاشتې په یولسمه پیل شي، او دغه شان ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د استانبول ناسته هم د ثور میاشتې په شپږمه جوړ شي، خو دغه ناسته تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې ده. ځینې د استانبول ناسته د بن ناستې ته ورته ګڼي چې په پایله کې په افغانستان کې یو موقت حکومت رامنځته شو، او که چیرې دا ناسته په ثور میاشت کې جوړه شي د جګړې ښکې لورې یوې هوکړې ته ورسیږي او د افغانستان د سولې خبرې نتیجه ورکړي. د افغانستان په تاریخ کې به په دغه میاشت کې یو بله مهمه پیښه هم ثبت شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د استرازینیکا کمپنۍ پر وړاندې حقوقي دعوا کړې او ویلي دي چې د کورونا ضد واکسین د تولید د کمپنۍ له اروپای ټولنې سره د قرارداد له موادو سرغړونه کړې. د استرازینیکا کمپنۍ د اروپای ټولنې دا ادعا بې بنسټه بللې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې پر استرازینیکا کمپنۍ حقوقي دعوه کړې چې نه ده توانېدلې له دې ټولنې سره د کړې قرارداد له مخې د کورونا ضد واکسین ورورسوي. اروپایي کمیسیون د دغې حقوقي دعوه پروسه د اپریل په 23 پیل کړې او ویلي دي چې دغې بریتانوي او سویډنۍ کمپنۍ د شوي قرارداد د ځینو مواردو درناوی نه دی کړی او هغه په داسې موقعیت کې نه ده چې د یوې باوري ستراتیژۍ پر اساس دا مسله یقیني کړي چې په خپل وخت به د واکسینو ټاکلي ډوز ورسوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د دې اجرایوي ارګان ویاند استیفان د کرسماخر پرون دوشنبه وکړه او زیاته کړه، موږ غواړو دا یقین حاصل کړو چې د واکسین کافي ډوز چې اروپایان مستحق دي او په قرارداد کې ژمنه شوې ده ورته په بیړه رسیږي. د اروپایي کمیسیون ویاند دغه راز ویل، له استرازینیکا سره د شوي قرارداد له مخې دا کمپنۍ مکلفه ده چې کافي هڅې وکړي ترڅو تر جون میاشتې پورې 300 میلیون ډوز واکسین اروپایي ټولنې ته ورسوي. دغه کمپنۍ د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې 10 میلیون ډوزه واکسین چمتو کړی او ویلي دي چې کولی شي په دوهمه نیمایي کې یوازې 70 میلیون ډوزه واکسین اروپایي ټولنې ته ورسوي. دغه راز په پام کې و چې اروپایي ټولنه له دې کمپنۍ څخه 100 میلیون ډوزه نور واکسین هم وپیري، خو اوس له دې کاره ډډه کړې ده. استرازنیکا ویلی چې دغه حقوقي دعوه چې د بلجیم محکمې به فیصله کوي بیا اساسه ده او په وړاندې به قوي دفاع وکړي. اروپایي ټولنې په تیره بیا پر استرازنیکا له دې عمله انتقاد کړی چې برېټانیا ته یې له قرارداد سره سم د واکسینو ډوز رسولی او اروپایي ټولنې سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 950 هغه قانونه په نښه کړي چې غیر قانوني کیندنې پکې کیږي. دا وزارت وایي چې په ځینو دې قانونو کې د خپل سرو کیندنو مخه نیولې او په ځینو نورو کې د دې کار د مخنیوي هڅې روانې دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي د یو ماین په چاودنه کې د یو ماشوم شپونکي د وژل کېدو خبر ورکوي. د والی ویان ازادۍ راډیو ته وویل دا ولس کلن ماشوم چې رمای پووله پرون د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي هغو خطرونو ته په پام سره چې په افغانستان کې د کورونا وایرس بله څپه خپره نه شي، ټولو هوایي شرکتونو ته یې لارښوونه کړې چې د کورونا وایرس له منفي سند پرته هیڅ مسافر هیواد ته راانتقال نه کړي. د وزارت ویلي چې په کاونډیو هیوادونو کې وضعیت له نږدې څاري او د اړتیا په صورت کې به په دې برخه کې نور اقدامات هم وکړي. ترکیه د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اعلان په کلکه غندلی دی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو وژنې د جنوسایډ په توګه په رسمیت پیژندلې. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دا اقدام به د دواړو هیوادونو پر اړیکو ویجاړوونکی اثر وکړي. د ایران روغتیایي چارواکو په یوه ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سم خبرداری ورکړی چې دا شمیر به په روانو اونیو کې تر دې هم لوړ شي. د ایران د روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې د ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 496 کسان وژلي. په ایران کې په کورونا وایروس د اخته کسانو ټول شمیر اوس له 2,400,000 اوښتی دی. او د پاکستان د بلوچستان ایالت خبریالان د هغه خبریال لپاره د عدالت غوښتنه کوي چې درې ورځې مخکې په کوټه کې د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان د خبریالانو ټولنې په کوټه کې د عدلي قضایي ادارو مخې ته مظاهره وکړه او د اعتراض په توګه د ایالتي اسمبلۍ له جریانه د راپور ورکولو بایکاټ وکړ.
دا ژوند رنگونه
سمانو عالم جان ژمنده د لوګر ولایت استوګنیم.
اوس مهال په لوګر کې د مالداری څنګه ده؟ یو وخت والته ډیره ښه مالداری وکنه، مثلا د شودې او مستې د شنعت بازار کې به د لوګر و. اوس څنګه ده؟
په ټوله کې څو شاین چې په مالداری باندې تاثیر کړی ده، جنگ، د څړځای نشتون، د لار کافی اوبو نشتون، دا لامل کیږي چې مالداری کم شي. کوم دینه مخکې خلکو مالداری لرله، مالداری کوله. په لوګر کې بیا مستقلا ځینې مؤسساتو چې لبنیات برخې کار کوي، مالته د کورونو نو کسان چې مشخصا مالداری لرله، دغه محصولات یا حیواني راټولول او یو خانه کورنۍ په اقتصادي لحاظ ته کوی کېدلې، بل خانه چې هیوادوالو ته د محصولات برخې د خدمت ښه مصدر ګرځېدلې.
تاسو خپل څنګه یا غوا د سیسلري چې لغنه شوې مستې ترلاسه کړئ؟
نه، په دغه ساحه کې موږ اوسېږو، ځکه د مالداري لپاره خو لوی کور هم ضرور ده او اساسنه ساحه باید ورته ولري چې مال هم وڅروې، هم ورته پټۍ وي چې هغه ته خید واخلې، رشکه واخلې. کنه دا مسایل مهم نه چې دا نه بیا سخت ده.
بیل کومه کوي شو دې مسلی بازار کې اخلي؟
نو کله چې مالداري نه یې نو دو مستو ضرورت یې کور کې، نو هغه وزنې لارې هغه ده سټورونه دي او هغه لبنیات فروشي دي چې په خارو مارکیټ کې دي معمولا ورزت راخلي.
هغه خپلوان چې په کلی کې اوسي غوالري څنګه کومه په خلطه کې چکنه راوړي؟
نو د افغانانو د میلمه پالنه د خپلوي د هیڅ او د درک ډېر قوي ده. نو دوستان چې نږدې دي او تګ راتګ کولای شي، بیا مالداري حتمی ده. وخت نه وخت خپل پیرزوینه کوي، کله مستو برخې چکی په برخې د کروتو برخې کوي، نو غلورین وی
څومره بیا فرق دغه چکاو مستی چې لکلی نه یو کلیوال راوړي او بیا بازار کې اخلي
د کور حیواني محصولات چې هغه میرمن یې هغه کسان چې دی برخې معذف دي کار کوي او اخی د چغې طبیل او باکیفیت شی ده په بازار کې خپل هغه نیرنګ چل د مارکیټ دپاره پیوهي د مارکیټ دپاره آماده کوي یا اخلاص او هغه صفاوالی او هغه کیفیت چې په کور کې یو څوک آماده کوي هغه بیا نه لري.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي
اوسئ. مننه کوم.
قدر من اوریدونکو دا خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبرونه کې چې په 8 بجو پیلېږي د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي. خدا شپه د ازادۍ